سلام په افغانستان کې د سهار او بجې شپې نن د اگست شپږم او د زمري یا صد میاشتې 15 نیټه ده. روانه خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کابل په لویدیځ کې د پرونی 14 د تلفات په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د کابل امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 8 ملکي وګړي وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سرکاري سیمې پر یوه سړک 14 په داسې حال کې وشوه چې هلته ګڼه ګوڼه وه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په وروستي برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای د 1 په سهار د امریکا په برید کې د القاعدې شبکې مشر ایمان الزواهیری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی. د امریکایي چارواکو په وینا په دې حمله کې له هیلفایر ډوله توغندي څخه کار اخیستل شوی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په دې برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی چې هر څه یې له منځه وړي او د دوی په وینا دوی حتی د برید په ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی. متحده ایالاتونو تر اوسه د طالبانو د حکومت دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان د دفاع وزارت افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان له پوځي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. انټرفاکس خبري اژانس پرون د ازبکستان په جنوب لویدیځ کې د ځانګړو پوځي ځواکونو د قومندان زینب الدین ایمانوف له قوله خبر ورکړ چې وایي پوځي تمرینات ترمیس ښار ته نږدې پیل شوي. د راپور له مخې د دې پوځي تمرینونو د پرانیستو په مراسمو کې د تاجکستان د وسلوالو ځواکونو د ستر رسیز مرسیال شرف خدایبردي هم حاضر و. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ازبکستان د افغانستان سرحد ته نږدې څو ځله له روسیې او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون جمعه د آیرلند په لور وخوځېده څو د دې هیواد په کوربهتوب د لوبو په لړۍ کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 ورځې لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یو سفر موخه د افغانستان او د آیرلند د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د 15 نړیوالو لوبو ترسره کېدل دي. افغان کرکټ ملي لوبډله د غسیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ان شاء الله چې د آیرلند پر وړاندې به پایله ښه وي.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شلوري زلوب لړۍ د اگست 15 نیټه پیلېږي او د اگست 13 نیټې پورې دوام کوي. 15 واړه لوبې د ایرلند په بیلفاست ښار کې پلان شوې دي. او متحده ایالاتو او روسیې په خپلو کې د بندیانو تبادلې ته لیوالتیا ښودلې. له دې مخکې روسیې د امریکا د باسکټبال ستوري بریت نیګرینر د مخدره موادو د قاچاق په تور په 9 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې دا حکم د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اګست په 15 وویل روسیه چمتو ده چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې متحده ایالات په د بندیانو د تبادلې په هدف د ولسمشرانو په کچه د خبرو وړاندیز تعقیب کړي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعاګانو پر یو جماعت پرې درنه مرچوب لاړولې ده.
انفجار رخ داد که زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جومات مخې ته یوه 14 وسوه چې د دې جومات فاصله زموږ تر کوره پورې ډېره لږه ده.
دا شورا د مراسمو په درشل کې د نورو امنیتي پیښو ویره او د دې پیښو د مخنیوي په اړه د امنیتي شننکو غوښتنه.
شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډېرو اجتماعاتو نه لري واوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
او د روسیا او ترکیه ولسمشرانو له یوې میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روانې دي. په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو یو جماعت باندې برید درنه مرکشوب لاړولې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې 8 ولسي وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
آئینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړونده سره کاریز سیمه کې چې ډیری شیعهګان پکې اوسیږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 8 ولسي وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد زادران ازادي راډیو ته ویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زادران په وینا چاودیدونکي مواد پر یو سړک چې عام خلک تګ راتک پرې کوي په یو کراچۍ کې ځای پر ځای شوی وو. عیني شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمې د امام محمد باقر په نوم جماعت کې شوې ده. د پیښې یوې عیني شاهدې چې د نوم نه خودلو په شرط آزادې رادیو سره خبرې کړې وویل
امینه سي خانه مو یک انفجار رخ داد کې زموږ کور ته نږدې د محمد باقر د جماعت مخې ته یو 14 وسوه چې د دې جماعت فاصله زموږ تر کوره پورې ډیره لږه ده. لومړی د 14 غږ وسه او بیا ډزې وسوي. طالبانو زموږ کوڅې او لارې بندې کړې او زموږ په سیمه کې هیڅ چاته د تګ راتک اجازه نه ورکوله.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو له دې مخکې پر شیعهګانو ډیری حملې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه کړي. ښاغلي زادران هم د ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ خو ویل د برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې په نښه نه شي. خو د کابل د امنیت قومندانې ویان ښاغلی زادران د امنیت د ډاډ تر څنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
د اهل تشیع هیوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لا ټینګ څارنه وکړي. همداشان د دې پیښو پر وخت باندې ځانونه اغیزې ته ورسوي. د دې تر څنګ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پورې محدودوي. په ښارونو کې به نور عامو هیوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینسیمه کې درنه نښته وشوه. د دې نښته په اړه چې تر ماښام پورې روانه وه ښاغلي زادران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او له منځه یې وړل. خو هغه تایید کړه چې په وسلواله نښته کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوي دي.
و هم اوریدل چې په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو پر یو جماعت برید درنه مرکشوب لاړولې. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو ویلي په دې برید کې 8 ولسي وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. دا برید داسې مهال شوی چې په افغانستان کې د عاشورا ورځې د نمانځلو لپاره تیاری روان دی. په دې اړه احمد تکل د امنیتي چارو له کارپوه اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د عاشورا د مراسمو پر مهال څومره د نورو حملو ویره شته.
تاسو ګورئ د تیرو دوه لسیزو په تیرېدو سره تروریزم فعاله پاتې شوی دی او متاسفانه زمونږ د اهل تشیع هیوادوالو او د اهل تسنن هیوادوالو په هیڅ یو هم رحم نه دی کړی. د دو کوم ملي مراسم او عنعنوي مراسم او که چیرته دینی او مذهبي مراسم په دو باندې د افغانستان د خلکو او د اسلام دښمنانو تل تروریستی بریدونه کړی دي. نو زما اټکل او تحلیل دا ده په اوسنی وضعیت کې هم چې د عاشورا مراسمو په ورځو باندې به امکان لري چې تروریستانو مختلف ډلې چې په افغانستان کې فعال دي هغه بیا خپل چمتووالی نیولی او خپل هغه عملیات تروریستي عملیات په اجرا کې. نو په دې عقله باندې شیعه ورونه باید پاملرنه ولري چې د ډیرو اجتماعاتو نه لري اوسیږي او کوشش وکړي چې همدغه خپل مراسم په محدودو ساحو کې ولمانځي.
په بیگانه حمله کې د طالبانو امنیتي چارواکو د 8 کسانو د وژل کېدو او د 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د دې ډول حملو سابقې ته په پام سره دا ارقام تاسو ته څومره حقیقي ښکاري؟
کوم ارقام چې طالبان وړاندې کوي د عملیاتو د تروریستي عملیاتو د پایلو پاک لبانی چې کوم تلفات چې ملکی وګړو ته اوړي او یا د دوه خپلو طالبان ته وروړي دا دقیق نه دی په دې چې د هر انفجار او د هر عملیاتو د تخریب ساحه چې موږ وګورو هغه پراخی نو هغه د مسلکي لحاظه که چیرته وڅېړل شي معلومیږي چې تلفاتو کچه اوچته ده. خو متاسفانه طالبانو تل په دې اکله باندې د خلکو او نړیوالو په سترګو کې خاورې اچولي دي او غیر واقعي معلومات وړاندې کړي دي.
بله، او شنواره صاحب روستۍ پوښتنه، د طالبانو حکومت شیعه افغانانو ته د امنیت ډاډ ورکړی، خو د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره د طالبانو عملی امکانات څومره دي؟
د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی د شیعه ورونو ته او ټول افغانانو ته، ولې متاسفانه چې دو دغه توانمندي دغه ظرفیت او په ټوله کې دغه هوډ نه لري. کله چې یو څوک هوډ ونه لري، څوک چې توانمندي ونه لري او ظرفیت ونه لري د یو کار د ترسره کولو لپاره، نو هغه ډاډ ورکول هیڅ وخت پلی کېدای نه شي او عملي بڼه نه شي اخیستلی. نو دو د تروریستي عملیاتو د مخنیوي په هکله باندې که د داعش دي او که د نورو ډلو دي کې مطلق دو پاتې راغلي دي. او بله خبره دا ده چې تر اوسه پورې دوی خپله د تروریستي شبکو یوه برخه ده، دو تر اوسه پورې نه دي توانیدلي چې خپل صف د تروریستانو نه راجدا کړي. یعنی مطلب دا ده چې د دو په منځ کې داعش، القاعده او نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي مستقیما لاسرسی لري او دو د هغو د تاثیر لاندې دي متاسفانه، او هغو په داسې یو حد کې دي چې دو د هغوی د عملیاتو د مخنیوي توان نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږیست. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امنیت سل په سلو کې ټینګ شوی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد دا په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو تیرونۍ د امریکا په هوایي برید کې د القاعدې شبکې د مشر د وژلو خبر ورکړ. ښاغلي مجاهد د امریکا له ملي راډیو سره په مرکه کې همداراز ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت مهم امنیتی چارواکی ملا محمد یعقوب مجاهد د امریکا له ان پی آر رادیو سره په یوه مرکه کې چې پرون د زمري په 14مه خبره شوه ادعا کړی چې په افغانستان کې په سلو کې سل امنیت ټینګ دی. د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر سره مرکه په هغه ورځ شوې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په پلازمینه کابل کې وغوښتل شو. د امریکا د ملي رادیو د راپور لمخې په داسې یوه ورځ د ښاغلي مجاهد ادعا د وضعیت په اړه یو بل ډول تصویر وړاندې کوي. د ان پی آر رادیو خبریال ویلي چې د جولای په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د 14 د راپور له خپرېدو وروسته دی له خپلو همکارانو سره کندهار ته ولاړ او هلته له ملا یعقوب مجاهد سره ولیدل. سرچینه راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت سرپرست دفاع وزیر هم د ډیر شمیر نورو افغانانو په څیر په دې ورځ خبر شوی و چې په کابل کې 14 نشوي، مګر شایي نه پوهېده چې څه پیښ شوي. خو د ان پی آر د راپور له مخې که ملا یعقوب له پیښې خبر هم وای شایي څه یې نه وای ویلي. نږدې لس ورځې وروسته پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو کال پوره کیږي. طالبانو د کابل له نیولو 3 وروسته خپل سرپرست کابینه اعلان کړه، خو د دوی حکومت تر نن ورځې پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملا یعقوب له ان پی آر سره په مرکه کې ویلي دي چې دا به د امریکا په ګټه وي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د ده په وینا افغانستان بل رژیم نه لري چې تعامل ورسره وکړي. نوموړي ویلي چې ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل ناممکن کار دی، ځکه د امریکا خلک د دې اقدام مخالفت کوي. خو ښاغلی مجاهد ویلي که دا رښتیا وي، نو دی د امریکا له خلکو څخه غوښتنه کوي چې پر خپل حکومت فشار راوړي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په تېره بیا متحدو ایالاتونو د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره یو لړ پوښتنې وړاندې کړې دي چې مهمې له نړیوالې تروریستي شبکو سره د اړیکو پرې کول، بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو د خبر له خپرېدو وروسته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې غوټه تر پخوا لا زیاته جړه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوش مېر معترضې مېرمنې وایي سره له دې چې هڅه کوي په عام محضر کې خپل اعتراضونه بیا پیل کړي، خو اوس یوازې په خوندي او پوښلو ځایونو او ټولنیزو رسنیو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه مېرمنې امنیتي ستونزې د دغه ډول اعتراضونو اصلي لامل یادوي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی، غواړي د دې اعتراضونو له لارې د نړۍ توجه افغانستان ته راواړوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کابل کې د طالبانو د حاکمیت کال لس ورځې وروسته پوره کیږي. هغه نیټه چې له هغې وروسته په افغان میرمنو او نجونو فردي او ټولنیز محدودیتونه ولګول شول. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغان میرمنو حقوق د اسلامي اصولو په رڼا کې ورکوي، هغه څه چې تر اوسه یې په اړه روښانه تعریف نه دی ورکړل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته د ځینو نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول، ډېری میرمنې له کاره محروم شوې او ان تر دې چې پر دوی د سفر بندیزونه هم ولګول شول. خو افغان میرمنو دغه محدودیتونه نه دي منلي او په وړاندې پوسلونو اعتراضونه کړی دي. په ټولنیزو پاڼو کې دا د هغې مېرمنې غږ دی چې په یو پوښلي ځای کې اعتراض کړی او ویډیو په ټولنیزو پاڼو کې لاس په لاس شوې ده. دغه معترضه مېرمن وایي په تېر یو کال کې د اعتراضونو بڼه بدله کړې ده. دا چې دغو معترضو مېرمنو د خپلو اعتراضونو بڼه ولې بدله کړې، دو مېرمنو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شل کاله وړاندې چې هم راغلی وو، موږ ترې بدې خاطرې درلودې. موږ فکر کوو چې دا طالبان به له هغو طالبانو سره توپیر ولري، خو موږ چې ګورو دواړه یو شی دي. تېر ځلې ښوونځي تړل شوي وو، مېرمنې په کور ناستې وو چې اوس هم دغه کار روان دی.
حالا مکاتب بسته است.
ما بارها اعتراضات خیابانی داشتیم.
موږ په زلونو د واټونو په سر لاریونونو کړي وو چې دغه لاریونونو بیا زموږ په وړاندې ستونزې هم جوړ کړي. دغو ستونزو ته په کتو سره موږ پرېکړه وکړه چې د اعتراضونو بڼې ته تغییر ورکړو او په سرپټي ځایونو کې وکړو.
سربسته انجام میتیم.
دغه مېرمنو د امنیتي ستونزو له امله له موږ وغوښتل چې نمونه راپور کې ونخلو. دا اعتراض کوونکې مېرمنې وایي سره له دې چې نړۍ د بشر حقونو د ملاتړ په برخه کې افغان مېرمنې یوازې پرېښودلې، خو دوی به له خپلې مبارزې لاس ونخلي. د دې مېرمنو په وینا هڅه کوي خپل اعتراضونه د طالبانو حکومت د یو کال په پوره کېدو سره بېرته له سره پیل کړي. یوه بله معترضه مېرمن ترنم سعیدي ازادي راډیو ته وویل.
ماشاءالله خوردین. ما
موږ په درو وهل شو، له موږ سره تاوتریخوالی وشو، په سپیډو ووهل شو، خو بیا هم موږ له خپلو مبارزې لاس نه دی اخیستی.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دې حکومت وایان زفی الله مجاهد راپور تر خپرېدو زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
د روسیا او ترکیه ولسمشرانو له یوې میاشتې په لږه موده کې پرون د دوهم ځل لپاره سره وکتل. د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې په پرونۍ سرمشریزه کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړی دی، هیله وښوده چې د مسکو او انقرې ترمنځ به د اړیکو نوی فصل پیل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له ترکیې سره د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. په تېره څه کم یوه میاشت کې دا د دواړو ولسمشرانو دوهمه کتنه ده او د اوکراین د جګړې او د سوریې د کړکېچ پای ته رسول د دوی د خبرو د اجنډا په سر کې و. ښاغلی اردوغان د تورې بهیرې له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په مسله کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د طرحې له بریا وروسته روسیې ته سفر کوي. اردوغان له پوتین سره د کتنې پر مهال وویل چې د ترکیې او روسیې ترمنځ د همکاریو نوی څپرکی پیلېږي.
Gerçekten heyetlerimizin Türkiye'de
هغه لیدنی چې زموږ حیاتونو په ترکیه کې درلودې ډېرې اغېزمنې وې. هغوی د بېلابېلو مواردو او له هغې ډلې د سیاسي، تجارتي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زما په باور د دې خبرو په بشپړېدو سره د ترکیې او روسیې ترمنځ د اړیکو نوی پړاو پیلېږي.
ولسمشر پوتین هم په دې کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د روسیې او ترکیې ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکې به پیاوړي شي. له بلې خوا ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد پوځ غواړي په سوریه کې د هغو کورد ملیشو پر ضد نوي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. روسیې چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي په دې وروستیو کې له دې عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی. ترکیه د ناتو له ګوتو پشمار غړو څخه ده چې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سره د جګړې له دواړو لورو یعنی مسکو او کیف سره اړیکې پالي. سمو د مخکې د ترکیه د ولسمشر د عامه اړیکو مسؤل ویلی و چې نړیواله ټولنه نشي کولای روسیا له پامه وغورځوي او په عین حال کې د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم څو نور راپورونه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه. د نورستان په برګ مټال کې زده کوونکي د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. په دې ولسوالۍ کې 1.5 ښوونځي شته چې 10 ودانۍ لري. په نورستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د 15 ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چاري روانې وي چې د نظام له بدلون سره هغه کارونه په ټپه درېدلې دي.
د برګ مټال لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي رفیع الدین د خپلو ټولګیوالو سره تر شین اسمان لاندې سره لمر ته په سپیرو خاور ناستې د ښوونځي جامې پر خاورو ککړې دي. وایي د سرپنا د نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
تعمیرات هم نشته اوس، بس په دې لمر کې کېنولی نو هر څه مشکلات دی، اداري مشکلات هم پکې دی اوس. بس غوښتنه مې دا ده چې زموږ اداره کې باید دې سره لږ دوا وکړی شي، کومک وکړی شي چې دا اداري مشکلات حل کړی شي، تعمیرات باید جوړ شي. دې کې
د برګ مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجي غلام الله نورستاني د ښوونځیو د تعمیرونو د نشتوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او د سور کودتا وړاندې د برګ مټال لیسې ښه ودانۍ درلوده، خو په جنګونو کې هغه وسوځول شو او د تیر جمهوری حکومت په دوره کې دیوالونه د نوې ودانۍ جوړولو په نیت و نړول شول، خو لا یې هم د بنسټ ډبره بیرته نه دی خودل شوی.
برګمټال لیسا تعمیر نه لري، د برګمټال د انجنونو لیسا هم تعمیر نه لري. تعمیر په خو او سوزیدلې پخوانی تعمیر چې مونږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه و هر څه تیار و. پخوانی تعمیر چې مونږ هلته لیسا درس ویلې تقریبا لس دواله سوتاخو دفترونه و هر څه تیار و. پخوانی دولت په وخت کې تعمیر جوړه و په نامه یو شرکت ته ورکړې و، هغه شرکت هم کار نه دی کړی، تعمیر د منځه وړې.
هغه وای په تیرو کلونو کې د تعمیرونو د نشتون سره سره په لسګون نجونې او هلکان په یاد ولسوالۍ کې له 12 ټولګیو فارغ شوي دي. د برګ مټال اوسیدونکو له حکومت او مرستندو ادارو غواړي چې ښوونځي او تیې ودانۍ جوړې کړي څو یې اولادونه په مناسب چاپیریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په نورستان کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي برګ مټال ولسوالۍ کې له 1.5 ښوونځي او یوې مدرسې څخه یوازې 10 ښوونځي ودانۍ لري چې هغه هم د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی. په یاد ولایت کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل د هغه په خبره د اقرا برنامې له لارې چې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدله په نورستان کې 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړولې چې له ډلې 15 ښوونځیو ته د تعمیرونو رغولو کار پیل شوی و او د یو شمېر خویې 4-3 سلنه بشپړې شوې وې او د نورو لپاره هم پروپوزلونه ترتیب شوي و چې په افغانستان کې سیاسي بدلون رامنځته شو او د آبادۍ چارې په ټپه ودرېدې. ښاغلی مطمئن زیاتوي چې په برګ مټال کې له 15 زیات هلکان او نجونې پر زده کړو بوختې دي او له نړیوال بانک غواړي چې د یادو زده کوونکو د ستونزو هواري لپاره دي بیرته خپل کارونه پیل کړي.
زموږ غوښتنه دا ده په تیر کې لکه څنګه چې هغوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي فعالیتونه یې کوو په افغانستان کې بخصوصا په نورستان کې اوس هم باید خپل کارونه مخته یوسي. ځکه په تېر کې هم کوم ولس دلته ژوند کوو سم همغه ولس ژوند کوي همدغه د ولس بچیان دي. دلته تعمیرات ونه لرو نو بیا موږ نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو، ځکه سرسیر د علاقې دي، یخ علاقې دي، بارانونه او سیلابونه حتی په اوړي کې دلته واورې وشولې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د ښوونځیو د ودانیو تر څنګ د نورو ګڼو اسانتیاوو د نشتون له امله ستونزې ګالي.
و هم اوریدل چې د نورستان په برګي مټل کې زده کوونکي د ښوونځیو لپاره ودانۍ غواړي. اوس په واورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي، مهم ټکي زموږ همکار سره شریکوي.
د کندهار په میرویس ابزوی روغتون کې د ماشومانو په
ګارډین ورځپاڼه لیکي د کابل د شیرپور سیمې په هغې کور کې چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژل شو، یو وخت پکې امریکایي وګړي ډان سموک ژوند کوه. ورځپاڼه د سموک له قوله لیکي چې هغه د امریکا حکومت د مرسته رسولو په یوې پروژه کې په افغانستان کې په دنده بوخت و او په دې کور کې میشت و. سموک ویلي چې له دې کور څخه ښکاره کېدونکې منظرې ښکلې وي او هر سهار به یې په لیدو سره د ورځې له پیل نه خوند اخیسته. هغه څه چې د ورځپاڼې په وینا الزواهری به هم همدا احساس درلوده. ورځپاڼه کږي سموک په ټلیفوني خبرو کې ورته ویلي چې سی آی ای داسې اطلاعات درلودل چې ایمان الزواهری د دې کور په بالکن کې ناسته خوښوله، او سموک هم ورته ویلي چې د دې کور بالکن واقعاً ښایسته و. سموک زیاتوي چې کله به د کابل دود کم شو نه د سهار له طرفه کیدلی شو د کابل غرونه وګورئ. دا کور د کابل په هغه سیمه کې دی چې تیر کال په دوبی کې د پرزیدلې پخوانی جمهوري نظام د چارواکو، تنظیمي قومندانانو او ټیکنوکراتانو له لخوا د ځمکو په غصب باندې مشهوره وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د جګړې په زیاتوالي سره هغه کورونه چې په وړو ځمکو جوړ شوي وو زیاتره یې د غیر حکومتي سازمانونو لخوا په کرایه شوي وو.